ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په لومړی نیمای کې راپورونه لرو او په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. په سپین بولدک کې پرونه یو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دوړو خواو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوي. د دوړو لورو ترمنځ د دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیې او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویې ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا ځینو سرچینو ویلي دي چې د ترکیه په استانبول ښار کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده، خو تر اوسه یې د طرح جزئیات نه دي رسنیز کړي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګي بریدګر د دې ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان جمدین خاکسر سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون د سهار په شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي والوزول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي. د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل پیښه د توري په نوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو فیلډر موټر له یو بار وړونکي ټریلر سره ټکر شو. د هغه په وینا په پیښه کې 9 تنه چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دی مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ د تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ 10 نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې 150 هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب د پخوا کچې پرتله د نړۍ د تودوخې زیاتوالی باید تر 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي. او وی ویل دا د دې سیارې لپاره چې لاهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرخه ده. ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو د ګازونو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ګازونو د ځمکې تودوخه لوړوي. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تیره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر په پیښه کې شپږ کډوال وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتون زلاتانوف د بي ټي وي ټلویزیون ته ویلي دي د موټر چې د رومانیا نمبر پلیټ درلود لاس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د رومانیایي موټر چلوونکي او دریو ژوندۍ پاتې مهاجرو لومړنۍ درملنه شوې ده. اټکل کېږي چې ژوندي پاتې کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووریزو سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.5 منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1.5 منډو ماته ورکړې وه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په استانبول کې د افغان او پاکستانی مرکچیانو خبرې داسې محل پیل شوې دي چې د دوړو خواو ځواکونو پر سپین بولدک چمن دروازه نښته وکړي.
دوی بیا رحمانه اوانونه راغورځوله. په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. بس تر شپږو پورې شهیدان، تر 15 شپږو پورې زخمیان دي. نو څه تلفات یې سره ورسول.
له دې خبرو څخه تمه څه ده؟ په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو.
د پاکستان مطبوعات دې بریټ پر افغانستان ته چې سبا ته خبرې اترې ناکامېږي نو نړیوال ته داسې وښي چې دا د افغانستان لوري دی چې اوربند مقصد کړی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر پرتو خنډونو اندېښنه ښودلې او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغي پر وړاندې د واکسین سپارښتنه کوي.
نورم ټول واکسینونه موږ ورته پوره کوو. هغه زیر کارت چې راکړی دی هغه د مخنه موږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کوټ راځي د پولیو واکسینه ورته کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند نقزدو ل راپورونو سره سره دوه لوري نن په استانبول کې خبرو ته ناستي. د طالبانو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي هغه راپورونه رات کړل چې غنې په سپین بولدک کې د پاکستاني پاوز لبري درسته د مذاکراتي ډلو ترمنځ خبري درېدلې دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي دي چې په چمن کې د دوه خو ترمنز لندې نختی ورسته ل طالبانو سره اوربند له هم دوام لري. په سپین بولدک د طالبانو د حکومت چارواکي وای کدا ځل بریدونه پریوشي د خپل مشرانو ل لارښوونو سره سم ځوابي بریټا چمتو دي.
دا سمحال چې زینو پاکستانی رسنوی د پاکستان لخوا د چمن سپین بولدک سیمه کې د ورسته نختو لامل د استانبول مذاکراتو د ځنډیدو راپور نور کړی و. د طالبانو حکومت ردوی وای چې نن به هم خبري وسی. د طالبانو حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. د جمعې په ورځ له استانبول د نوومبر په ومه ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت او پاکستانی اړخ ترمنځ دا درې ورځنی مذاکرات نن په دویمه ورځ هم کیږي او د درېدو ګنګوسي ردوي. یو شمېر پاکستانی رسنیو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د چمن سپین بولدک په سیمه کې د کرخي په اوږدو کې لنخ تی ورسته د طالبانو او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبري اترې وزندول سوي. خدا ازادي رادیو مشال څنګه بیا راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چمن کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو خواو ترمنځ لنډې نختی ورسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. د مشال د راپور پر بنسټ استانبول کې د دریم پړاو خبرو اترو موضوع د څارنې او تایید میکانیزم لپاره یو چوکاټ ورستی کول دي چې د تیرې اونۍ د دوړو خو په غونډه کې پر موافقه شوی و. دا خبرې د دوه ورځو لپاره پلان شوی خو ځینې سرچینې خبر ورکوي کچېری ارتیا و خای نور هم تمدید سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځمې په ورځ د نوومبر په شپږم مال غرمې ورسته د چمن سپین بولدک سیمه کې د پاکستان د بریدونو لامل یو شمیر افغان ملکیانو ته مرکزوب لا ووخته. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر محمد علی حقمل د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
تقریبا پرون څلور بجې شاوخوا بیا او بالا څلور بجې مازیګر چې پاکستاني لوري اوربند نقض وکړي او کوم خبرې چې په ترکیه کې شروع دي دغه خبرې ته احترام نه درلودي نو پیرونه وکړه وار یې وکړه او نن را وغورځوله. نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین او سرتیری هغه د اطاعت په خاطر او د اوربند د نه نقض په خاطر چې اوربند نقض نه سي او د خبرو د احترام په خاطر دوی ته جواب نه ورکړ. خدای دې رحمانه او نن را غورځوله. په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. د ستر شپږو پورې شهیدان په پنځو شپږو پورې زخمیان دي. نوڅه تلفات یې سر ورسو ملکیان دي ټول ملکیان.
نوموړي د پاکستان لخوا د غبرید د لامل په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې ځواب کې څه ونه ویل خو زیاته کړه چې د پرونیو بریدونو او ویرې له امله ګڼ افغانان له سپین بولدکه وتلي او له خپلو سیمو بې ځایه سوي چې ګڼو ننګونو سره مخ دي. دا طالب چارواکی وایي که پاکستانی لورای بیا پرې برید وکړي دوی به د خپلو مشرانو په لارښوونه ځوابي بریدونو ته په بشپړه توګه چمتو وي. د کندهار ولایت سپین بولدک ته څیرمه ویش سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل یوازې د دوی له کورنۍ درې ښځینه او یو نارینه د پاکستاني ځواکونو په برید کې ووزل سول او کابو دولس کلیوالې ټپیان دي.
یو نارینه
د طالبانو حکومت وایي چې بهلان مجاهد هم د پنځم په ورځ په خپل اکسپرنا لیکلی چې د دوی ځواکونو د مذاکراتي پلاوی د درناوي او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی خودلای. مجاهد ټینګار کړی چې تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ دوربند غځېدو او تجاوز پنه کېدو هوکړه سوې وه، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د پنځم په ورځ په خپل اکسپرنا ادا کړی چې ډزې د طالبانو لخوا پیل سوې وي او دو دوی ځواکونو یې په خبرګون کې سنجول سوای او مسولانه ځواب ورکړ. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ قطر او ترکیه په منځګړیتوب دوهم پړاو خبرې چې د اکتوبر له 25مې تر 30مې پورې په استانبول کې وسوې، درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې پنه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو دوه نور ورځو لپاره هم دوام وکړ چې بیا د اوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په دریم پړاو خبرو تر سره کېدو هم توافق وسو. دریم پړاو یې پرون د پنځمې په ورځ د نومبر په شپږمه د مازدیګر پر 4 بجو پیل او نن یې دویمه ورځ ده. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوي چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه تر سره کړل چې ګڼو ملکی افغانانو ته پکې مرکز وبلوخته او په تعقیب بیا د کرښې په اوږدو کې دواړو لوریو ترمنځ نښتې وسوې چې مرکز وبلې هم درلوده.
و موردل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوی نن په دوهم ورځ په استانبول کې د سولې او سیاسي جوړجاړي په هدف خبرو ته ناستي. د دې مذاکراتو په لومړۍ ورځ پاکستان پر سپین بولدک توغندیز بریدونه وکړل چې ملکیانو ته مرګ ژوبله وړوله. د دواړو لورو غوښتنې څه دي؟ د استانبول په غونډه کې یو جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو هیلې څومره ممکن دي؟ همدا پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې زما همکار اسدالله لودین له ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلانی ځواک څخه په مرکه کې کړې دي.
د پاکستان غوښتنو ته که سړی وګوري نو د جوړجاړي امکان کم ښکاري. هغه داسې غوښتنې دي چې عملي نه دي، ممکن دي د افغانستان حکومت ته. مثلا هغه یوه غوښتنه دا ده چې په ډېر خلاص او په اوس شکل باندې وایي چې موږ د پاکستان امنیت غواړو تاسو نه، یعنې په د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته به دې نه وروسته کومې ترهګریزې پېښې نه کېږي. دا بالکل ممکن نه ده چې افغانستان دغه یو تضمین پاکستان ته ورکړي او نه دا د افغانستان مسؤلیت دی. نو دا یو نامعقول او ناممکنه غوښتنه ده. د هغه په خوا کې دی دا هم غواړي چې فتوا ورکړي چې په اصطلاح دغه جنګ ناروا دی. نو دا کار هم طالبان نشي کولی. دا کار ځکه نشي کولی چې په دې فتوا باندې دوی په حقیقت کې دغه خپل 20 کلنه جګړه چې ده داغه مشروعیت د سوال لاندې راولي. کوم شرایط چې په افغانستان کې وو او د داغه په اساس جهاد روا ګڼلو، هغه خو پاکستان کې دی. د یو اسلامي نظام جوړول هغه خاصه و چې د افغانستان کې ورته کاو جنگاو او همدغه ټي پاکستان کې دا غواړي. دا غوښتنه هم ممکنه نه ده چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې یا موږ سره همکاري وکړئ چې د افغانستان خاوره دننه د ټي پی په ضد عملیات وشي. دا خو مستقیما د افغانستان د استقلال او اعلی حکومت مناسب کار دی. نو دا ټول هغه غوښتنې دي چې هغه منن افغانستان ته منن چې دی ممکن نه دي.
دا ښکاري چې د جورجاړي هلي کمرنګ دي او دا دریم پړاو خبري هم چې وسو په ظاهر کومه خاصه نتیجه نه ورکړي. اواز اوربند چوربان هم نقصه وې دي. هم دا پرون هم سپین بولدک باندې بریډ وشو، هي خواته هم پاکستان دا کوي چې موږ باندې بریډ شوی دي. تر اوسه سرک نه لګي چې اړتیا څه پېښ شوی. څه فکر کوي د اوربند یا د سولې خبرو سره هم حاله یا هم د سیاسي هڅو سره هم حاله پوزي تحرکات څه معنی؟ آیا پاکستان غواړي خپل زور وخی چې یعنی موږ سره لا هم پوزي آپشن یا پوزي غوړوي په لاس کې ده؟
بالکل، یو واضح او څرګند پیغام ده چې که تاسو توافق ته ونه رسېدل نو بیا موږ جنګ کوو. نو دوی غواړي د افغانستان د مذاکراتو ټیم چې دی، د افغانستان هڅ چې دی، هغه د فشار رواني فشار لاندې وساتي. دغسې وضعیت تر مخکې چې خپل شرایطو باندې ټینګار کوي نو د هغې په نتیجه کې به دوی د ګواښ سره مخ کېږي. نو زه فکر کوم چې کمپلیټ چې شوی په سپین بولدک د پاکستان د خوا نه د هغه په خوا کې د یو بل هدف هم تعقیبوي. برید دی کړی دی او د پاکستان مطبوعات په ډېر شدت لګیا دي د دې برید پراپ افغانستان ته. چې که سبا ته خبرې اترې ناکامېږي